کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروگرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره امان الله امیر زای مختوری اوری چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا ته لپلاوي هیله خي چې خبری مثبت پایله ولري. لبنان د اسرائیل هغه ادعا رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پاموکړې د مهم خبرونو سرخطه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو لوري هوایي امنیت شوې دي. په فاریاب کې د یو ماین په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د مقتونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې په دغه هېواد کې د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او لبنان وایي د اسرائیل دا ادعا چې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو یوه فابریکه لري رد کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هوایي حملې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په دغه هوایي حمله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکو د اسمار ولسوالۍ په شال سیمه کې یو موټر ویشتی دی چې په دغه موټر کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب د والی ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وایي د والی نقیب الله فایق پر یوه تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوي چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل سوی او څلور تنه زخمیان سوي دي. یورش وایي پېښه تېره شپه هغه مهال وسوه چې د والی ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې په سیمه کې د ماین چاودنه ورباندې وسوه. په فاریاب کې ناڅرګندو کسانو یوه ځوانه ښځه غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند کریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه فرزانه نومېده. کریم یورش ویلي چې حمله کوونکو هغه لومړی وهلي ټکولي او بیا یې غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا وایي چې دغه ښځه د هغې په خپله خونه کې په رسۍ راجړول سوې وه. دا وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه څېړنې وکړي تر څو د قضیې نور جزئیات څرګند شي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغې پېښې په شمول د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل او ځان وژنې شپږ ویشت پېښې ورسره ثبت شوي دي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هېواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر دغه زړه لانجه حل کړي. د یکشنبې په ورځ په مقدونیه کې په ټول پوښتنو کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اعشاریه نه فیصده کسانو چې هغوی د رای ورکولو او په ټول پوښتنه کې د شرایطو د ګډون په شرایطو برابر برخه اخیستې وه او د دې ټول پوښتنې قانوني اعتبار پر ځای نه سو. په مقدونیه کې د قانون پر اساس باید په ټول پوښتنه کې پنځوس فیصده وګړو ګډون کړی وای. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې ته د هېواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره سوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي موقع ورکړې چې په اروپایي ټولنه کې شامله سي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. لبنان د اسرائیل د ادعا چې وایي د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړي ول او پرون یې د اسرائیل د ادعا د غلط ثابتولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا تاسیسات وښکاره کړل. جبران باسیل وویل چې د اسرائیل ادعا سمه نه ده او اساس نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په لبنان کې د حزب الله پر وسلواله ډله تور پورې کړ چې د بیروت د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې تنظیم سوي راکټ ځای پر ځای کوي، مونتاژ کوي او هڅه کوي چې د خلکو په منځ کې پټ کړي. نتنیاهو ادعا وکړه چې حزب الله د دې ډلې او د دې ډلې ملګري ایران په بیروت کې له ملکي خلکو د بشري سپر په ډول د کار اخیستلو هڅه کوي. او په یوه تازه نظر پوښتنه کې څرګنده سوي چې په نړۍ کې د امریکایانو په اړه د خلکو نظر بدل سوی دی. د نړیواله نظر پوښتنه د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز کړی او په 15 هیوادونو کې 6012 کسان پوښتلي دي. په نظر پوښتنه کې دا خلاصه سوي چې له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ټاکل سوی، خپل دښمنان یې ستایلي او پر خپلو متحدانو یې فشار اچولی او دې کار سږ کال د نړیوالو په ذهن کې د امریکا تصویر بدل کړی دی. په نړۍ کې د شوې نظر پوښتنې پر اساس ویل کېږي چې اکثر خلک تر ټرمپ د جرمني او فرانسې پر رهبرانو زیات باور څرګندوي او حتی د روسیې او چین ولسمشرانو ته د ټرمپ په پرتله زیات اعتبار ورکوي. په هغو کسانو کې چې په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې، یوازې 20% خلکو باور څرګند کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نړیوالو چارو کې مثبت بدلون راولي. 10% کسانو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باور څرګند کړی او 40% خلکو باور څرګند کړی چې د چین جمهور رئیس د کار سړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال قدرت ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هیواد له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړونه او همداراز د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له نړیواله تړونه وباسي او پر ځای د روسیې او شمالي کوریا له تسلط غوښتونکو مشرانو سره د اړیکو د نږدې کولو هڅې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریکو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې لبنان د اسرائیل هغه ادارې رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. او په یو بل موضوع کې هم اور چې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي کچېری دولت امنیت ښه نه کړي نو 40% خلک بل ټاکنو به ورخې شي.
وضعیت هم به رقم کوو چې دوام لري، 40% خلک په ټاکنو کې درخه نشي اخیستلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه خبره کړو. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې دغه هیواد د سولې او لوستلول طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني عالمانو سره ترسره شوې ناسته به مثبتې نتیجې ورکړي. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاور رحمان سلیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به پاکستاني عالمانو سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مندي نه لري او وایي تر هغې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه وي رامنځته شوی، دغه هیواد له عالمانو سره ناستی ښې نتیجې نشي ورکولی. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همداشي په د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریس د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلی دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله مند دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریکو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په ترڅ کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د افغان جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړي چې په ترڅ کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کېږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونی دریځ، له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول حق څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نشي، د سولې په برخه کې دغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي. نو زه فکر کوم دا به یو نه ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناستو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او رښتینې همکارۍ ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغېز نه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي چې یاده ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله لري چې له پاکستاني عالمانو سره د دوی خبرې مثبتې نتیجې ورکړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو د سیاسي حقوقي چارو له کارپو داوود مایر سره مهم خبرې کړې دي او په دې اړه مو د هغوی تحلیل غوښتي چې تر څومره پورې به پاکستاني عالمان وتوانېږي د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. له ښاغلي مایر سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس دغه مرکه کړې.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده، متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي. او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې مانا چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چاره چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقله ده، د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان لپاره ډېر ګټور نه وي، ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیریږي.
بله، ما یو څه کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې، کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کېږي، بیا نو څنګه توقع کېدای شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستاني علما د افغان جګړې پر رابطه باندې رښتینی دریځ غوره کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچیر خبرې کیږي. دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني، هغه چانس له لاسه نه ورکوي. خو زه د افغانستان د یو طبیع په صفت او چې موږ هغه مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهېږو، د دې دیدګانه که چېرې ورته وګورو، نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نه شي واقع کېدی. پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی سیاست ایجابیي د تروریزم د ابزار نه کار اخلي، کله چې دوی هغه ملي ګټې په دې کې وي چې د دین د ادرس ته مخته راشي، دغه شوراګان ترتیب کوي.
بله، نو مایر صاحب، څنګه کېدی شي چې بالاخره پاکستان یا پاکستانی علما دې ته متقاعد شي چې په افغانستان او بیا په سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر رابطه باندې هغه واقعي مسؤلیت چې دوی لري هغه ادا کړي؟
په انګلیسي سیاست کې او خارجي روابطو کې دغه اوله خبره چې کوي، دا خبره قدرت کوي. دغه نور مسائل چې دي، د اکثریت د ابزار په شکل واقع کېږي. په ریالستیک سیاست کې او واقعګرا سیاست کې چې د پاکستان اصل د خارجي سیاست د پغې کې مذهب، حقوق بشر او دې مفاهیمو ته ارزش نه ورکول کیږي او دا مسله اکثر ابزار دي چې د ملي ګټو لپاره استعمالي.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود میار سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واورېده. هغه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر او همدارنګه له هغوی سره د سولې د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
تمه ده تر راتلونکو دوه ورځو پورې په بامیان ولایت کې د وریښم لارې نندرتون پرانستل شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندرتون د میزان د میاشتې په 12مه نیټه پیل او تر درې ورځو پورې دوام کوي چې پکې به د بامیان ولایت د ټولو ولسوالیو نه سوداګرۍ ښځې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره په دغه نندرتون کې به په دیرشو بېلابېلو غرفو کې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته کېښودل شي. لیمسی د لیمسیو نه جوړ بوټونه، د ټوکر او سرمنې نه جوړ بیکونه، هزارګي جامې او ګاڼه د بامیان ولایت له مشهورو لاسي صنایعو شمیرل کیږي. د ورکو شو معلوماتو مخې د وریښملارې نندرتون په کال کې درې ځله د بامیانو په مرکز کې جوړیږي چې هدف یې د دغه ولایت د صنایعو پیژندنه او ورته بازار موندنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې په سلو ښځو چرګان او د ساتنې اړین مواد او وسایل وویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته بې سرپرسته او بې وزلو ښځو سره د دوی د اقتصادي ودې په هدف کیږي. په دغو مرستو کې څلور سو دانې چرګان، د وړو فرمونو د جوړولو وسایل او د چرګانو دانه شامل ده. د مسؤلینو په خبره له دغو مرستو برخمنې ښځې به له یو اړخه له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او له بل اړخه به د دغو چرګانو د هګیو په پیر سره پیسې هم ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 55 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرس نمودي ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. لبنان د اسرائیل هغه اداره رد کړه چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر حزب الله دا تور لګولی و. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي. لبنان د دې اداد ردولو لپاره څه ثبوت وړاندې کړی که څنګه؟
بله، د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسل په خپل هیواد کې د لسګونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه تاسیساتو ته له ځانه سره یوړل څو د اسرائیل د اعده ناسمه ثابته کړي. باسل تېره ورځ د ډیپلوماتانو او خبریالانو او یا کسیز ډلې ته وویل چې حکومت یې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. اسرائیل تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لبنان پر حزب الله ډلې دا تور لګولی و چې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو پټ تاسیسات لري. خو د لبنان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لبنان تر هغه هوښیار دی چې دا ډول تاسیسات هلته ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا هم ویلي و چې حزب الله او ملاتړی یې ایران دغه راکټونه په ملکي سیمو کې پټوي او د بیروت له خلکو څخه د انساني سپار په توګه کار اخلي. خو د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل دا ادعا دقیق نه ده او هیڅ د قناعت وړ دلیل نه لري.
لبنان څه وایي چې د اسرائیل د دې ادعا هدف څه دی؟ اصلي هدف څه دی؟
د لبنان د بهرنیو چارو وزیر چې ډیپلوماټان او خبريالان یې له ځان سره بیولي وو، هغه درې سیمې وروښودلې چې د اسرائیل خوا د پټو راکټونو ادعا پکې شوې وه. په همدې ترڅ کې وویل چې کدای شي اسرائیل په دې ادعا سره پر دغو سیمو د خپلو بریدونو لپاره یو پلمه جوړوي. اسرائیل او د حزب الله ډلې چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا په 1980 کال کې تاسیس شو، په پرله پسې ډول له یو بل سره جګړې کوي. په 2018 کال کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنۍ جګړه وشوه چې په ترڅ کې اسرائیل د بیروت هوایی ډګر رنوی یا د الوتنې ځغاستلیک بمبارد کړه. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل سره ګډه پوله او هم د بیروت جنوبي سیمې چې هوایی ډګر هلته موقعیت لري تر کنټرول لاندې لري. په خپله حزب الله هم تر اوسه په رسمي ډول د اسرائیل د وروستي ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ په دې باور دی چې حزب الله له 100,000 تر 120,000 پورې لنډ واټن ویشتونکي توغندي او سلګونه اوږد واټن ویشتونکي توغندي لري.
بله ډیره زیاته مننه کوم فری. به ظاهر وه چې د لبنان د لبنان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړې. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړي چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو ته غوښتنه په میدان وردک ولایت کې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچېری دولت په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه نه کړي نو د یاد ولایت شاوخوا نیمه یو خلک به له ټاکنو بې برخې شي. اخوا دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي دلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي څو د ټاکنو لپاره ساحه پراخه او امنیت یې په ښه توګه خوندي شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د راتلونکو ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت پر اوسني حالات پاتې سي نو د یاد ولایت زیات شمیر خلک به له ټاکنو بې برخې پاتې سي.
میدان وردګو ولایت کې دغه ستونزه موجود ده.
میدان وردګ ولایت اته ولسوالۍ لري چې د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه دی او د پاتې څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې ناسم دی. مدنی فعال حبیب الله سبزی هم وایي کچری دولت دغلته د ټاکنو لپاره امنیتی ساحه پراخه نه کړي نو دغه ولایت څلويش سلنه خلک بل ټاکنو به برخي پات.
وضعیت هم رقم کوم چې دوام لري تر څلويش کې په دغه خلک په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلای. د ورده ګولت به ځوان په سپټ مې د وسوال او ځواکونو د سرالو کمانډان څخه وخت نه ده چې د ورده ګولت امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړه. عملیات تر سره کړه او خلکو ته د ټاکنو لپاره زمينه پیدا کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او نوماندانو هم د یادو ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیتي مسولین وایي د غلطۍ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخلص ورځني عملیات پلان کړي او پیل کړي چې نن یې درېمه ورځ ده څو د ټاکنو لپاره ساحه پراخه او امنیتي په ښه توګه خوندي سي. دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد وی سیمیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په مرکز او ولسوالۍ کې پیل کړي.
د لوس ورځ د فارم د اوس پلان عملیاتي پلان جوړ کړی چې پلان تدبیقیږي چې پر پارک لا سراوړنه هم لرو. نور لا سراوړنه منطقي کې هغه ځای چې کوم د تجدید لاندې پاره دی چې موږ خپل استعمال هم دوام ورکوو شو باندې کړی. موږ ټول د میدان وردګو شریف خو کې اطمینان ورکوو چې هیڅ نو ستونزه به د ټاکنو ورځې سره رسېدو سره نه وي او موږ ټول پلان نه شو ترلاسه کولای قدم پر قدم باندې تغییر کړي او د دې نه
د ولایتي شورا او مدني فعالانو بل غوښتنه له مرکزی ادارې څخه داوه چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلاتي ور زیات کړي څو دغه ولایت خلک د تل لپاره له امنیت څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12.5 منځنۍ چپه باندې خبريږي. همدارس د ازادي پروګرام په ازادي راډیو .com وب پاڼه باندې هم اوریدل شي. اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو ته کتنه له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپرس پانو پخپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. ملیار من خپلواک ورس پانی لیکلی ک بیړونه شي انتخابات په خپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 23 نیټه تر سره نشي. په سرمخله کې راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراري پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمېر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیونو ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالی په وروستۍ برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 20 کمې ورځې پاتې دي او کچېرې دا ورځې د بایومیتریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو، فعالولو او ولایتونو ته د لیږ لپاره کمې وي، ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او کشي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 30 زرو ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمېر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبتم دا وردګو لا چغتول سالین دا وردګو دا ولې سبن دا وختن کم چې مونږ ته دا چغتول سالې سرک پوخ کې زکه مونږ سرم سرک خامه دا مونږ ته غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لاره و خو مونږ نه روان بلاره کې سال کوي دا څنګه دومره پیسې مصرف کې او دا وردګو ټول ول سالې سرک نه پخ شو دا چغتول نه سرک شته نه بخښ نه خسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنی مکسر جعفری در زبل در ولایت شاجیر و رسولی در جعفر در کلی در پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دی تقریبا پسلها و بندیان پا امان که بندیان دی یو چور که غور نکلی حال پس مر سبارات نلر در بوی سفیر بکل کل ورطایی وست تقریبا 15 پرنیان سکی در بندیان آگه تناسی پا دیر بل وزیت کدی یو در دوبی سپیر نه د بل د سعودي سپیر دا یو څوک د دې خلکو غاور نه کوي او دا الله دې خلکو سره په خوابه د دبي سپیر ټکټ ورته کوي هغه ورته دبي ته عمان ته ورته هغه بنجان به راوړي دبي ته بیا د افغانستان ته لیږل او څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي د ځای په شمیه سمیت بل بنجانې دلته په کور کې څوک څه څه روپۍ ولري هغه ولي ټکټ ورته وکړي که چا به سینه درلودي هغه 15 میاشتې هغه او عمان په کرګړن زحمت کې زندان کې پراته دي. زموږ له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش ده چې د دې د بل سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا د بل سفیر په خپله که دا پیغام واورېدی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او دا خلک ډېر تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کوزید زابل ولایت خبر کوم ورو ده زابل ولایت مرکز کلاس سنتر وجه روان دي دوه پروژه ده تر می تا د می سي کارونه پات اور سيږي.
ازادي رادیو ته غوښته ځینو خلکو غږونه مو واوریدل. اوس هم راځو یو مطلب ته. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سکل د وجود د معافیت د سیستم د دوه چړونکو ګټل چې یو امریکایي دی او بلې جاپانی. په دې اړه د احمد تکل رپورت ته غوښته.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی ات کارولینسکی انسټیټیوټ ات هاز ټوډي ډیسایډډ ټو اوارد
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتیني مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي